په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام د سولې خبرې وځنډې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملي حامیر زاده وا او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د کرخې پر غاړه. د کرخې پر غاړه د نن خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو کې د جنگي عملیاتو له کبله د څومره تباهي شوې ده د هغې په اړه او د هغې د بیا رغونې په اړه باندې خبرې واورئ. دغه د دې خبرونې کوربه په امیر ساحل دی.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې مو زپامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو تیر ورځ یعنی د دوشنبه یا د ګل پر ورځ د پاکستان حکومت د پلانونو او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ یو کمیټې ته وویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نامنوی پر مهال د ډنګ کړل شوی یا تاوانی شوی کورونو سروې بشپړه کړې ده. د سینټ دې کمیټې ته وویل شول چې حکومت به ټولو اغیزمنو شویو خلکو ته تاوان ورکوي. په پرونی غونډه کې حکومت دا دعوه وکړه چې تر اوسه یې د قبایلي سیمو شاوخوا 80% بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي دي او ورته یې شاوخوا 40 اربه روپۍ ورکړي دي. خو څو ورځې مخکې د خیبر باړې ته ستنو شویو کډوالو مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومتي چارواکو په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تور پورې کړی و چې د بیا رغونې ادارې چارواکي توپیری چلند ورسره کوي او د بېوزله خلکو اغیزمن شوي کورونه په سروې کې نه شاملوي. هلته شمالي وزیرستان ته ځینستانه شوي کډوال هم وایي چې سیمو ته یې زخت زیان رسېدلی دی. نن موږ هڅه کوو چې د کرخې پر غاړه په خپرونه کې د خیبر باړې او شمالي وزیرستان له ځونو اوسېدونکو او مشرانو سره خبرې وکړو. په خپرونه کې به راسره د خیبر عبدالمیران صاحب او حاجي سردار اکاخیل صاحب، د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب، حاجی رحمان الله صاحب او ملک جان فراز صاحب ملمانوي. په خبرونه کې د پلانینګ او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ به هم ورسته راسره وي. د خیبر عبدالمیران او حاجی سردار اکاخیل صاحب او د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب راسره د ټلیفون په کرخه دي. تاسو درې واړو ته ستړي مشي وایم.
ډیره مننه. ډیره خبره به وکړو.
خوشاله
خبره وکړه. زما سره حاجی سردار کاما کاخیل ملاده او زم په خپل کاما کاخیل یم. حاجی عبدالمیران
خاصي دي. حاجی صاحبانو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسې.
ډیره مننه چې کومه خبره تاسو مخکې وکړلې. ټیک خبره وو په واپسي کې چې کوم حکومت لوبا کردار کړی دی په هغه کې 15000 روپۍ والله دای ورکړی دي. او په دا کې 10 کسان څه پاتې دي چې په سال کې 10% پاتې دي. واه خبره. دوامه عرض مداري چې کوم د کورونو سروې شوي رو د متاثرونو او هغو کورونو وران شوي دي. او په هغې کې د خبره دو چې د روژې نه مخکې تېرې روژې نه اوس خو هغې دپاره بلکل د خبره رو چې تر اوسه پېرې 1,40,000 دا روپۍ نه دي وصول شوي. او په دې قام کاخیل نه چې په خیبر ایجنسي کې ډېر کورونه داسې دي چې هغه اوس د سروې نه پاتې دي او هغه د بره نورې وجې نه رون شوي دي. او هغه د خبره رو چې د نورې وجې نه رون شوي دي خو هغه اوس سروې اوس نه رسوي. نمو دا ریکویسټ کوو او دا خبره چې حکومت پاکستان مو دا ارزو کوو چې د داسې خلکو وس نشته چې هغه کورونا په خپل ختم دي یو لږ ختم دي. دغه او 15 شپې کولا متاثر شول او متاثر په واجه باندې دا خبره ده چې د دوه هیڅ کسان وس نشته رہی. د بجلی به حال تر اوسه پرې نشته رہی. د اوبو به حال تر اوسه پرې نشته رہی. سړکو به حال تر اوسه پرې نشته رہی. اوس پر خبره رو چې موږ په اته دړې ته هم یاد خبره رو چې په یو پو په لکو په تخ به موږ څه شي وکړو. د موږ د ټیکټر واس نشته رہی. موږ دا ارزو کوو چې حکومت پاکستان متاثرونو ته رہی دا چې کومه د سرویس شوي رو دا د ویل کې و چې کومه سرویس نه رسوي. دغه د خبره رو چې سرویس مو شي موږ ارزې دي.
صحیح. ملک اکبر خان صاحب تاسو خورا سره یې کنه؟
بالکل.
خا ملک صاحب تاسو څو ورځې مخکې شمالي وزیرستان ته لاړی کنه؟ تاسو ما ته ویلی شئ چې چرته لاړی او څه مو ولیدل هلته؟
یاره دوی مونږ خو د غاته لوړ وي خجرې ګېټ سره یو الیمنټري کالج هغه ګېټ سره کالج په هغه د اصلاحات په باره سه سوا د ګورنر صاحب سره. خو بیا یې نه بعد لا جرګه ختم کړو نو د نیرلی راځي تور وکړو کنه
ښه
نو نیرلی بازار ته وړو بیا موږ ته ډېر ان څنګه د دې په ځای خو فضل لا
ښه
دغه چې په نیرلی کې خلصه نه تهران یو شای داسې نستا یو د ډینګ ډنګ ملبا خو په ځای پرتا دي ښه
خو
هغه با ورته شوې ده هغه ختم شوې ده دي او بل وزیرستان خاص کر کیمرہ دا دے خجیرے چران زی کی جوڑ بون دے کرینا دا ہون تبا شوی دی ڈنگ شوی دی او بل تو دے اکا خیل کر نا کسن راو کر لا کے سلگر لا کری تیر کری او دے دے موجودہ حکومت نا یا پولیٹیکل انتظامیہ نا دا گا کام یو گرمت چاں اقوام متحدہ نا وہ تو $1,00,000 میں لگے
او حکومت درته څلور لکه درکې
بلکې خبرونه
دي سید اجي سردار کاخیل صاحب را سره د ماتا سونه د پښتنه کول غوښتل کاخیل صاحب چې څلور لکه روپې باندې کور جوړیږي
او سبا په څلور لکه روپې خو کور نه جوړیږي او چې کوم سروې کړی دا داغلو کړی دا سروې والا صحیح غلو چې کوم کورونه وران شوي دي هغه ته سارا پاترا پم نری ویرا گلی و چه لگ لگ کار پا که چرتا ونو آغا ایدان سا خستا ای دی و دا سه لگ ون دی غنم امرا ولی و کرنده پا وقت که نو دیر و خلق و تام نری ملو یو کس چه کارو کی چه یو کس تا کارو کری نو سلو کس حق پا بڑا وحی
خا دای چو که پا بڑا وحی
چه دا کم کسانی دا زمور کسانوی دا چې منتخب کړی وي کنه د حکومت
نه د حکومت چې ټاکلی وي دا د ریهابلیټیشن ادارې والا دی فټا سیکټریټ والا دی دوی ته تاسو ویلې دي چې دا پیسې تاسو ولې په بډه وای
او سبا هغه داسې دي لکړنده کنه او چې کوم سړی سره ټیچ نو دا صحیح لیول باندې سروې نه کوي او ساتره لکه چې کوم متاسبین تللی دي هغه وبنشتا ٹرانسپورٹ حالات خراب تھے بیمارانوں کے تکلیف تھی وہ اسکولوں کے تمبان لگے دلی دی وہ فوجیا نے تپوس کری کہ ٹیچر رگلا رے کا نئے رگلا ہو پل لاس اسکولوں باندھے کار روان دے پرائمری آئی ہوئے ادارے وہ پارمیڈ اسکولوں باندھے خوب دیکھی نہ دے روان تو لکا خال وہ سب مایوس ہے مطمئن تھے میری کورونا جمنگ
حاجی صاحب تاسو چې باړې ته ستانه شوې کنه حاجی صاحب تاسو ته څومره روپۍ درکړي او بیا د کورونو د جوړولو درته نه دي درکړي سروې کې ستاسو کور شامل کړي سره راغلی نه دی سمه ده ښه زه اوس دغه ته
خراب کړي دي ټولونه وشتي پرمرې ته وړي دي سروے والا نہیں راغل ہے اسکول کے سروے والا راغل ہے ٹویل واہ خالی پورا شو بولا وہ سب تیرے کار پہ نہ اسٹارٹ کرے
اوستاسو کور چ دے خپل کورم هغه څومره ډنګ شوی دی تاسو را ته په دې ریډیو کې بیان کې چې تاسو کور ته څومره تاوان رسیدل خپل تاسو خپل کور چ دی
یاره صاحب از ما خپل کور خو چې شه خبره ای داده پچاس لاکھ نہ ویرے دے کنا وہ کمرے ٹولے کریکشن بھی وہ شیشا پکے روگا نہ رہا پکے وہ خخت روگا شتا وہ دوم رات کھڑکی پکے جوشی بھی دی چھے دا ویر یو آئے وہ دتا وہ خالی میں وہ آئے نو تا دے ویلی وہ چھے بات خالیش پہ پکے تیرا وہ آگا کریا بے تا لور مرلو کور نہ یا بے تنبانو نہ بس داسې وی چې قسم وخیږي نو په خپل کور کې به وخیږي بس داس کې مو په ډېر خوشحاله کوي چې
نصاب منخیجی نصاب منخیجی او ګد ژوند در تغواړم چې سب ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واخیسته او ما تاسو د خبرې نوٹ کړی او عثمان کاکړ صاحب سره چې لک سات کې رابطه وکم هغه سره به تاسو خبرې زه شریکوم ضرور
والله خود تاسو الله برای در کړی او ټول پښتنو د تاواله چې د واقعي الله دې
ډیره مننه آباد اوسئ خوشاله اوسئ خوشاله اوسې. ملک اکبر خان صاحب تاسو ته راځم بیا او تاسو نه زده پوښتنه کوم چې تاسو خپل کور چې دی دا راته بیان کوي چې پاتې دی که نه دی پاتې. اول خو تاسو کور ټول روغ پاتې دی که هغه مړنګ شوی دی؟ خپل کور ته تاسو لا نه یې تللي؟ تاسو هسې شمالي وزیرستان ته لاړئ میرلی ته لاړئ؟ ټول بازار ختم دی؟
بالکل ختم دی، بلکہ ملبا هم نشته،
ملبا هم نه ده پریخ. ښه صحیح دی. او تاسو اوس غوښتنه څه ده؟ لکه دا حکومت خدا وایي چې سروې مو کړې ده، تاسو ته ښکاري چې سروې ستاسو سیمو کې چرته شوي یا نه شوي؟
یاره جی، زمونږ بدبختي دغه ده غټه، ټول قبایلو صرف د میز نه، د ټولو قبایلو بدبختي دغه ده چې میز اوز اروېګلې ته سوا د مشال ریډیو نه علاوه بل څه لکه
اوریدونکو بخښنه غواړو. او په دې غړی کې تاسو ته مونږ د مشال مجله وړاندې کوو. یو ځل بیا دنه بخښنه غواړو تاسو ته مونږ د کرښې په غاړه به راتلونکي خپرونه کې تاسو واورئ. نو راځئ چې واورو د مشال مجله.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خپرونه.
د مشال راډیوي مجلې اوریدونکو سلامونه می قبول کړئ. د روانې خپرونې په اوږدو کې کلتوري راپورونه، مرکې او معلومات ترته وړاندې کوو. تر پایه مو بدرګه کړئ. په سر کې د دې اونۍ د مطالبو لیکلړ درته وړاندې کوو. افغان هنرمند حیات ګردیزی وفات شو. د لسګونه کاله د پښتو موسیقۍ خدمت کړو.
حیات ګردیزی ښه هنرمند و، بلې پکتیا خانه ښه هنرمند و، مالی سندرغاړه و، ډېر خلکو پېرې محبت لري، خلکو کې ځای لري.
د مبارز سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم تلین په کوړی کې ونمانځل شو. د ده زوی ایمل خټک وایي
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم د هغه چې کوم ذاتي ژوند و نو هغه ډېر ساده ژوند و، هغه ډېر د قناعت ژوند و.
په کراچۍ کې د اته دیرشو هیوادونو ادبي فیسټیوال ته هم سر ورښکاره کو. د بیټنیو د یو خوږ ژبې شاعر احمد جان بیټنی له شعره به هم خوند واخلئ.
ته د ځان نه یې، ته د ملک یې، د جهان یې، ته څومره خوشلی ځوان یې، ته څومره خوشلی ځوان یې. ته
په پېښور کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب د سیمینار حال هم درکو. دا مشال رادیو دا او تاسو رادیوي مجلې ته غوږ نیولې. په سر کې د اونۍ فرهنګي او کلتوري خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
د فروری په اووم تاریخ د مبارز شاعر ارواښاد اجمل خټک شپږم تلین په اکوړه خټک کې داغه په مزار ولمانځل شو. په دې سربېره د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم ادیبانو د اجمل خټک په یاد غونډې وکړې. اجمل خټک چې په نظم او نثر کې یو ځانګړی اسلوب درلود، د 1925 کال د اپریل په 15مه په اکوړه خټک کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. دی د سیاسي مشر په توګه هم د ښه شهرت خاوند و. د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند حیات ګردیزی په روانه اونۍ کې وفات شو. نوموړی تر لسګونو کلونو پورې د افغانستان راډیو تلویزیون ته سندرې ویلې وې او تر مرګه د هنرمندانو د ټولنې مشر هم و. د یو شپېته کال وړاندې د پکتیا په احمدخیلو کې زیږېدلی و. 18 کلن و چې په حجرو او مجلسونو کې د سندرو ویل پیل کړل او بیا وروسته د خپل ښایسته غږ له کبله راډیو تلویزیون ته ورسېد. په پېښور کې د لرغونو آثارو انسټیټیوټ یوه غونډه وکړه چې پکې کارپوهانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تاریخي ارزښت وړ توکو د خوندیتوب په اړه خلکو ته معلومات ورکړه. د نوموړي انسټیټیوټ مشر محمد خالد وایي دا د بدمرغۍ خبره ده چې پښتونخوا کې لرغونی ودانی نړول کیږي او پر ځای مارکیټونه جوړیږي. بلخ ادبی خوځښت چې د افغانستان د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه ده، روانونه یې د دوو ځایي مشرانو په درنوي غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د اصلاحي جرګې مشر حاجي عبدالستار اسحقزي او د بلخ پوهنتون استاد پوهندوی غلام فاروق خپلواک ته عبادونه یا جایزې ورکړل شوې. په دې غونډه کې د بلخ فرهنګي ځوانانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په کراچۍ کې د 18 هیوادونو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په ادبی فستیوال کې ګډون وکړ. په دغه میله کې ادبی غونډې او د کتابونو مخکتنې هم وشوې. د کتابونو مینوال هم په میله کې ګډون کوي او د خپل خوښې کتابونه ترلاسه کوي. د غونډې تابع د اکسفورد پوهنتون پریس او د جرمني قونسلګرۍ کړو. په کراچۍ کې له 13 کلونو راهیسې دغه میله جوړیږي. د اردو ادب یو لوی افسانه لیکونکی انتظار حسین هم په روانونه کې وفات شو. د انتظار حسین لنډ کیسه او ناولونه د پښتو په شمول د نړۍ په غنو ژبو کې ژباړل شوې دي. انتظار حسین په هند کې زیږیدلی و، خو د هند او پاکستان له بیلې دو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه او د یو خبریال، کلم لیکونکی او لیکوال په حیث په بیلابیلو ادارو کې کار پیل کړ. د وفات په مهال د انتظار حسین عمر 92 کاله و.
حیات ګردیزه د تڼونو د حجرې د مجلسونو او کلیوالو بندارونو سندرغاړو د پروانونه کې وفات شو. د زړه ناروغ او د زړه درد د مړینې سبب شو. سندرغاړي استاد ګلزمان وای حیات ګردیزه د لوی پکتیا لوی هنرمندو.
حیات ګردیزای خو هنرمندو بلی پکتیا خانه خو هنرمندو مالی سندرغاړو بیر خلکو پیری نو ویتر خلکو نن کې ځای لره او خسرای او خپلات لر خیر له دې خدمت کړه. خدمتونه کوي د افغانستان مې په پیری لپاره دا د مين لپاره بیر لوی غنیمت خو دی راندی چې اوس تحرات ما فاصله ای مونږ سره ډېر زیاته نیمګړتیا شوه. یا خبره چې مونږ ډېر په نیمګړي شو او ډېر په ضعیف شولو د هغه شخصیت مینه لاړو چې افغانستان کې مسوسی نه. نو مونږ دا وایو چې اول خو دا وایو چې خدای دې خیر وبخښي. د کورنۍ ته جمیل صبر دی، الله پاک نه غواړم خدای دې دای فردوسي نسنه ورکړي. دا
د استاد ګلزمان په وینا حیات ګردیزه د موسیقۍ په ډیرو سبکونو برلاسه وو او په هر څانګه کې مینوال درلودل.
داستان او ټول هغه کوم څنګه دی ویل تاسو نه دا یو څه څنګه غاړو دا دی اړ څه څنګه غاړو دی یو څه څنګه غاړو دا او دی په کتاب لیکل کېدل موږ دی جوړه چې موږ څنګه چې دی د قاعدې څنګه دی کې ما دې یاد تا دي مې ته څنګه دی یاد تا دي دا څه چې دا څنګه ویلې اړ څه خو کېد نو له په څنګه فاز په څنګه چې موږ ټول خلکو خو کېد نو دا خبر چې خپل څنګه غاړو ماشاالله دې نظر مننه کوم چې د پښتنه یو کله ما سره د نوښت خبرې کوي د معلوماتونه ماشاالله دې د ریډیو خلکونو نه ډیره مننه کوي په تاسو سره.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی وای د خاغلی ګردیزی مړینې ستره زایه ده. حکیمی وای خاغلی ګردیزی تل د نور هنرمندانو سره د مرستې لپاره د دوی سره اړیکه نیوله او دوی هم ورسره مرسته کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال اجمل تورمان له هارون حکیمی سره خبرې کړې دي.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او ځانګړی توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ضایع و.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کې د هغوی سره کومه ملازم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وځي چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول. هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. زه د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ کې هم دوی راغلل. د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مدیر ته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کومه ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه را رسېدلي، ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصاً په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرسته همکاري کړې ده دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه غوښتی دی، چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسېدلې او په بیلابیلو ډولونو نازول شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت د ویان هارون حکیمی خبرې مو واورېدې. اوس د لږې شېبې دپاره د حیات ګردیزي له دې سندرې خوند واخلئ.
ओय नदी प मीना पांदी मोड़कला मलांगे मां, ओय नदी प मीना पांदी मोड़कला मलांगे मां, जार जार लताना मलांगे मां, नदी दमा दजलन लरीकल गमना मलांगे मां, जार जार लताना मलांगे मां, स्तादी कसमी चिला स्वान खले लमाला मला सादी कसम ही चिला स्वान फिल माना मलांगे मां।
چې د یار نومې څوک واخلي ورپسې زی، په اجمل کې دا مرض د لیوانو دی. دا شیرونه د اجمل خټک تی نوموړی شپږ کاله وړاندې د 2010 کال د فبروري په ومه نیټه وفات شو. د نوموړي شپږم تلین په پښتونخوا کې ونمانځل شو. د مشال رادیو خبریال سراج ظهیری حال راکوي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک شپږم تلین دی او په دې مناسبت سره د نوموړي په یاد کې په کوړی کې د هغه په مقبره، پنوخار، مردان، پېښور، سوات، کوئټه او کراچی کې دستوري تابعیا شوي دي، چې پکې شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کوي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1950 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حق لا د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند، هغه ډېر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند چې هغې کې هغه د خپل ژوند حقوق لپاره کوشش کړی، خو چې څه ورته رو نو په هغې باندې کنات کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوی دی، چا چې د هغه سره واسطه پروتې ده، هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک ما داسې نه دی لیدلی چې هغه دا دعوه نه کوي چې دا ګنې د خټک صاحب هغه سره چې دی نو خصوصي تعلق نو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په هکله چې کله مشال ریډیو دعوا منسټل پارټۍ د مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین نو پوښتل، نو هغه وویل چې اجمل خټک د سیاستدانانو لپاره لارښود وو او د هغه د فکر او سوچ نه به تل سیاست گٹ پور تک کوي. میفتی خروسین زیات کړه،
اجمل سے چکم دین یو هماگیر شخصیت او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دی. هغه مته چې یو کامیاب سیاستدان مو، یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبه کې په ټوله دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه جون د جهد نه ډکو، ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چکم دین یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد اتحاد دی اجمل صاحب لار چې کوم دی دا زمونږ لار ده دا اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازه ته غواړم وایي که د بازورو ښکار نمونې نه شوې زیاده جار به دې هم پاتې نه شي او که دې زما شړی ته لاس واچو خدای به ستا شال به رانه پاتې نه شي
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی نه وپوښتل نو د هغه وینا وه
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یوې جذبې نوم دی تر څو پورې چې مونږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو د پښتنو قامي تحریک هم د تېرو دېرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی که تاسو د دوی شعرونه په جلسو کې د خلکو دا اورېدلي که تاسو په طالب علمانو کې اورېدلي که تاسو په مبارزینو کې اورېدلي نو د دوی د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنو پروت دی
وس ورزو کراچی ته زمون خبريال محمد عمران را باندې د نړیوال ادبي فستیوال سیل کوي دا وم کال دی چې په کراچی کې دا ډول ادبي میله جوړیږي او سګنۍ میله کې دا تدیر شو هیوادونو استادو ګډون کړو راپور په شریک اورو
دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه اته دیرش غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان شاعران اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي په دغه میله کې یو اړخ ته د کتابونو د مخکتنی دستوري کیږي نو بل اړخ ته پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کیږي په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅیږي میلې تر اغلی د کراچۍ خبريال علي رقم مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي
دا خو د اکسفورد یونیورسيټي پریس والا او سره جرمن کنسټیټیو دا غوی انیشیټیو دی دا د پاولې سره بیا په پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکل کیږي او بیا چې کوم اردو ادب په حوالے سره سلیکټ ډیر هدف پورې دغه بیا په پاکستان چې کوم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا دا یوزونه دي دلته کې اکثر پکې د سندھی په حوالے سره پکې نسل سره سیشنی سندھی جو به کې چې د سچا هي سکاله په کې سندھی ادب برای راس خو صدغه نه خو دا چې کې د کوم طبقې او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب
په کراچی کې د ادبی میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي
انتظار حسین د اردو ژبې د لوی افسانه لیکونکو له جملې څخه چې د فبروري په 2 نیټه وفات شو د په 1923 کال کې په هند کې زیږیدلی و د ده ځینې کتابونه لنډې کیسې او ناولونه د انګریزۍ او پښتو په ګډون ګڼو ژبو ته اړول شوي دي زموږ همکاره فرشته جلالزی راپور پرې لري
حسین لنډې کیسې ناولونه او شعرونه لیکل او په 2013 میلادي کال کې یې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې یوه ډېره لویه جایزه وګټله انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1924 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې د ده لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تګ په اړه ده او د احساسات بیانوي د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې